سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه په خیر راغلی د سپین خبرې د پروګرام اوریدو ته فوزیه احسان او زیبا خادم د خبرونه قربانی د پاکستان د افغان پناه غوښتونکو او مهاجرو د ایستلو په لار کې نن د افغانستان سره په پولی درې نورې لارې پرانستل کیږي د تورخم او چمن د لارونو علاوه د نورو لارو په پرانستلو به د افغانانو د بشري حقوقونو سرغړونی او شکایتونه حل شي.
تشکر زیبا جان، ما هم سلام های خدا به شنونده ها و بیننده های گرامی برنامه رو کراس تقدیم میکنم. آرزو دارم هر جو هستین صحت سلامت باشین، بیننده برنامه خودتان باشین. البته طوری که در مقدمه زیبا جان هم گفتن، مقام های پاکستانی سه راه دیگری را گشودن برای اخراج مهاجرین و همچنان برای جلوگیری از ازدحام، البته که مهاجرین بیشتر اخراج میشن و جلوگیری شوه. اما ما در این برنامه بحث میکنیم که با وجود شدت اخراج مهاجرین از پاکستان، همچنان تعدادی از نهادهای بین المللی خواستار توقف از این روند شدن. آیا این صحبت ها و این تقاضه ها را پاکستان توجه خواهد کرد یا نکرد؟ اما پیش از این که بریم با مهمانای خود صحبت کنیم، اخبار سرساعت هم شنویم، باز با مهمانا صحبت میکنیم، با ما باشین.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، زغور زنگیم پام وکړی د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د راتلونکي ژمي لپاره هغو اړو افغانانو ته چې په ژمي کې سیمو ته غځېدلې لارې د واورو له امله بندېږي، د مرستو رسولو په موخه له نړیوالې ټولنې نه د مالي ملاتړ غوښتنه کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي مخکې له دې چې ناوخته شي، افغانستان کې زیانمنو خلکو ته د رسېدنې او خړو برابرولو لپاره 400 میلیونه ډالر ته په داسې حال کې اړتیا لري چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. د خړو د نړیوال پروګرام د چارواکو په وینا اوس مهال په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي او په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به یې له کومه شي. ترکیې په تیرو 20 ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد څخه ایستلي او کابل ته یې استولي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی ده چې په دې کسانو کې 9 کورنۍ او 9 ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او کابل ته ډیپورټ کوي چې بیا اسناد وی او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللی دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون یکشن به د سپین بولدک للارې 400 کورنۍ چې 300 کسان کې افغانستان ته ستنې او ثبت شوي دي. د باختر آژانس چې د طالبانو له خوا اداره کیږي پرون ناوخته خبر ورکړ چې له هرې کورنۍ سره 100,000 افغانۍ نقدي مرسته هم شوې ده. دغه آژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو شویو کورنیو 4,130 مشران ثبت او بایومیټریک شول. د بل خبر له مخې پرون د تورخم له لارې 359 راستنې شوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1,386 ته رسېږي ثبت او بایومیټریک شوي دي. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومانداني وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي دي چې په زوره د یو ځوان ویښتان قچي کوي. د امنیه قومانداني ویاند خالد زدران نن دوشنبه د لړم په 22مه نیټه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زوره د یو بل ځوان ویښتان لنډوي. د دغه پېښې ځای او کره نیټه نه ده معلومه. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران لملاتړ د برخمنو جنګیالیو لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
فرانس پریس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن دغه خبر ورکړې. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یوه ورځ مخکې د ځوابي بریدونو اعلان کړی و. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د بیگانه وخت په شوی د غبرید کې چې د سوریه په دیر الزور سیمه کې شوی اته تنه وژل شوی چې یو یې سوریایی او یو عراقي وګړی هم پکې دي. احمد الله چیوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د غزې تر ټولو ستر روغتون الشفا له فعالیت غورځېدلې او نور د یو روغتون په څیر فعالیت نه کوي. دا سازمان وایي د دغه روغتون شاوخوا دوامدار ډزو او بمبارۍ له مخکې ناوړه شرایط لا پسې بدتر کړي دي. WHO همداراز په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت چارواکو په حواله ویلي چې لا هم له 2300 ډېر کسان د دغه روغتون دننه پاتې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د روسي حال او په غزه کې د بشري وضعیت په اړه نور حال د امریکا غږ د ډېوی څنګه خبريال رحمان بونري څخه اخلو.
د وی میاشتې زیاته موده وشوه اوسم د غزې په تړنګ کې د اسرائیل د ځواکونو حمله روانې دي. په دې حمله کې تر ټولو تازه زیات زیان هغه روغتونونو ته رسیدلی دي په کوم کې چې د ماشومانو یا ناروغانو درملنه روانه وه. د حماس د صحت نائب وزیر یوسف ابوریش ویلی دي چې په دغه روغتونونو کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دغه روغتونونو ته اندن هم نرسي او د بیدلې جنریټرې دا خپټه په ولاړې دي. نږدې 6500 ناروغان او نږدې 1500 کارکونکي په دغه هسپتالونو کې دا وخت موجود دي. نړیوال مطبوعات وایي نږدې 2500 خلک هم په دغه روغتونونو کې پناه اغستې ده. اروپای اتحاد، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو د اسرائیل نه یو وار بیا غوښتنه کړې ده چې په جنگ کې دی وقفه واخلي. البته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په جنگ کې وقفه هغه وخت ممکن ده کله چې دی وګڼي حماس د ولقینه د اسرائیل تختول شوی وګڼي راخلاصي دي شي. اسرائیل دا هم منلی ده چې تر اوسه پورې په دې جګړه کې د دې نږدې 40 پوځیان وژل شوي دي. هلته د شمالي لوري د لبنان نه د اسرائیل په شمال کې هم حمله شوه دي. اسرائیلي پوز ویل دي حزب الله باید د حملو نه لاس پسر شي. نړیوال مبصرین وایي کدا حمله ودرېږي نو په دې جګړه کې لبنان هم شامل دي شي. د غزې تړانګا او د اسرائیل پولا
د اوکراین یو پلاوی چې مشري د صدر اعظم لومړی مرسیاله یولیا سیوریدین کو او د جمهوریت ریاست اداري مشر آندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه پلاوی له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو باندې خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګریس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې وکړي. ایران نن درې کسان د نامنیو په پیښو کې د لاسلرلو په تور په دار وځړول. د ایران د عدلیه وزارت ویلي چې دا کسان د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې په 2019 کال کې د پولیسو پر یوه مرکز او د غزمې پر موټر د بمی بریدونو په ترسره کولو محکوم شوي وو. د عدلیه وزارت میزان ویب سایټ د سیستان بلوچستان ولایت د عدلیه رئیس علي مصطفوي نیا له قوله ویلي دي په زاهدان کې د چاودنو پر عاملونو باندې سزا نن تطبیق شوه. خبرونه
پایته ورسیدل. د امریکا غږ آشنا راجو د سپین خبري یا روکو راست پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو ته په خیر راغلی. ستړي مشي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان ومداشان په پاکستان کې د مهاجرو په حق لپاره پټونه او خبرونه غوډه تاسو اوري چې هلته خلک سوې دلته سوې خو اوس موږ په دې خبرونه کې په دې باندې غږیږو چې تازه خبر دا ده چې پاکستان مقامات او مطبوعاتو کې د خبرونو خبره شوې دي ویلي دي چې درې نور لارې پرانستل کېږي چې افغان پناه غوښتونکي او افغان مهاجر د پاکستان نه افغانستان ته ستنشي. دا چارې چټک شي او کوم ستونزې چې موجود دي هغه ستونزې په حل کې لږه آسان تیار شي. په تورخم او چمن کې ډالری دي چې تر اوسه پورې دي ځین افغان مهاجر تلل او خبرونه وایي چې په لاسو ورځو کې تر اوسه پورې قریب 3 لک افغان مهاجرین بیرته وطن ته ستنشي دي. دا چې مهاجر هلته یا پناه غوښتونکي د دې ټلو په چارو کې مشکلات لري او شکایتونه کړي دي او کوم ستونزو سره چې مخامخ دي د برخه کې ډېر اکثر عملونه سرګند شوي دي. تازه خبر نن دا ده چې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلمی ستار انجلینا جولینی هم ویلی دی چې دا کوم وضعیت چې د افغان مهاجرو د ایستلو په لړ کې د افغان مهاجرو سره کیږي دا د بشري حقوقو خلاف کار دی. همداشان فورز مجلې، ګلف نیوز، د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼې او نورو کارپوهانو او تحلیلګرانو هم شکایتونه کړي دي او خپل نظریات څرګند کړي دي چې دغه د ایستلو چارې د بشري حقوقو خلاف کار دی. دې کې باید د پاکستان مقامات یو دوباره نظر وکړي، مګر تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د دې کې به دوباره نظر وشي. خو دومره ویل کېږي چې ټول مهاجر هغه قانوني دي که غیر قانوني دي باید وسل شي، خو قانوني مهاجر ته یو میاشت وخت ورکړ شوی دی. د دې سره په پاکستان کې هم ځینې اکثر عملونه څرګند شوي دي. کوټه کې هم موږ غواړو په دې ټولو مسلو باندې د دوه تانو کارپوهانو چې یو زمونږه ژورنالیست ورور دی، حشمت وجدانی صاحب، هغه بری شي خبري وو کی او د نړیوالو سیاسي او بشري حقوقو کارپوه دی ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب. خود دې ټولو نمخ کې په پیښور کې پاکستان کې د ډیوی رادیو خبريال دی، دا غسر غږی ګو چې هغه مونږ ته یو عمومي معلومات، نه تازه معلومات راکې باندې نه به فوجي جان احسان او زه دې به خادم د خبرونې د مسره وګګې.
ما هم سلام های خدا یک بار دیگه به همه بیننده ها و شنونده ها تقدیم میکنم، طوری که ما در مقدمه هم گفتیم. البته در حالی که اخراج روند اخراج به شدت جریان داره، تعدادی از سازمان های بین المللی حمایت از مهاجرین واکنش نشان دادند و خواستار توقفی روند شدند. تعدادی از شخصیت ها مثل انجلینا جولی، سفیر پیشین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و هنرپیشه معروف امریکا، ای هم خواستاری توقفی روند شده و ابراز نگرانی کرده. البته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که از روز که اخراج اجباری آغاز شده 280,000 مهاجر افغان برگشتند یا اخراج شدند از پاکستان دوباره به افغانستان و وضعیت افغانهایی که برمیگردند یا برگشتانده میشن هم نگران کننده در خود افغانستان گفته شده. روی مسائل بحث میکنیم و خصوص امی سه گذرگاه را که پاکستان ایجاد کرده برای اخراج مهاجرین ما روی مسائل بحث میکنیم. اما فکر میکنم زیبا جان یکی از مهمان در خط هستن که معلومات بر ما بتن، بعد از او میریم به دو مهمان ما که در برنامه با ما خواهند بود.
دیر من نفوذ جان صحیح خبر ده بگو چه زمانگا دی دیوی رادیو خبریال نعمت الله سرحدی سیب زمانگا گاوری سرحدی سیب ستلیمشی گاوری سرحدی سیب که لطفا میروانی و که دغه د افغان مهاجر و پناه غوښتون که چه داووزی یا چرته چه دوی طول کلی ده دغه سی عمومی یا حال بیان که تازه حال چه وضعیت سنگه ده؟
او بالکل ډیر مننه. دا چې دی د چمن دلاري د کډوالو د افغان کډوالو د سنیدو سکم عمل دی، هغه که هم د تیر میاشتې د ولسم تاریخ څخه پیل شوی دی، په زیاتو لکه بکې د تیر میاشتې نه د ستمبر د ولسم میاشت څخه دی رضاکارانه پورې روان شوی و. خو بیا د یکم نومبر پورې د دې سکم وخت ورکړل شوی و، هغه دا د نن 14 ورځې پرس وې، دغه وخت رضاکارانه تور باندې د پرتو سنیدو سکم وخت هغه پرس وې دی. خو دغه وخت نن د بلوچستان حکومت ویان جانه تګزی چې اوس ماشام یو مطبوعاتي کانفرنس وکړي، بلکې د داول د بلوچستان د لارې په افغانستان ته تقریبا د یو لک شاوخوا افغان کډوال چې دي واپس رسېدلي دي، زیاتره د چمن د لارې تللي دي. خو دلته بیا پاکستاني چارواکي دا خبره کوي چې دوی د افغانستان سره درې نورې لارې، درې نور بندرونه خلاص کړي دي، د دروازې خلاصې کړي دي د افغان کډوالو د واپس سنېدو لپاره. هغه یو باجینی شینبند سکم دی، هغه د بلوچستان ایالت د ضلع کلاسي پلاس رمشتي او د افغانستان شمالي زنجیر سیمه د غفر لګیږي، څنګه د منځنۍ افغانستان نوم ویل کیږي. دیو دا لار ده او دوی نورې لارې دي د بلوچستان سیمې چې هغه د ضلع چاغي سره دي، یو د برابچه د ګرد جنگل څخه بارډر دي د هلمند سره مشلي، او دویم یو د نوروا په نامه دي څنګه د نوشکي سره شاوخوا په دغه سیمه کې دی. یو دروازه ده چې پر دغه لار باندې هم د پاکستان حکومت د پریکړه کړې ده چې د لارې بم د ماجور د سنیدو څخه معمول لړۍ دغه د نن ورځې څخه پیل کیږي. که څه هم تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د درې سره لارو پاکل نه دی ویلي، خو دلته سي مرتس کم خبر را رسیدلی دي خبرونه را رسیدلی په کې دا ویل کیږي چې هم د افغان طالبانو او د افغان حکومت لوري او هم د پاکستان حکومت لوري پر دغه درې سر دروازو باندې انتظامات بشپړ سوي دي او اکټ لیک د افغان خبرې چې د افغانستان په خبرې کې کیپونه په قاعده د کډوال د لپاره پرنسل سوي دي چې د پاکستان خو ورته کم کډوال ته سنجه دي اته بیا په کیپونه کې جوړي خو د چمن د لارې د کډوال واپس کم عمل دي کتر تر نور شپو کې څه زیات دل کېدو خو د نن د پرون د ورځې کې دغه تعداد ډیر کم دل کېدو په دې اړه چې ته ما د چارواکو څخه خبر وکړل چې هغه ته کم کمپونه دوه ورته جوړ کړی یو انټری پوینټ یعنی هولډینګ مرکزونه په نامه چې یو چمن کې دوه باندې د پر جوړ شوی په دې کې کډوال د تعداد ډیر کم دل کېدو خو په نورو لارو باندې روانو د بارډر په طرف باندې روان دل کېدل
تور خام څنګه
د چارواکو دا خبره ته او
د تور خام لاره څنګه
نو دغه چارواکو دا خبره وکړه چې د دې افغان کډوالو د واپس تمیدو د پارس کم دی انټری کوي رجستریشن کوي دغه د پاره نور مرکزونه خلاص کړي دي هغه په کلاودلا شین کوټه کې د رقم په کلاسي پلاټ کې هم د رقم مرکز خلاص شوی دي چې د کډوالو رجستریشن کیږي دغه څه څه د دې راوصل کیږي او افغانستان ته لږ د کډوالو سره د تمر خبرې وکړي زیاتره کډوال دا یو ګیله کوي د پاکستان حکومت څخه چې د دې سره کم قیمتي شیان سره وي په خاصه ټریکشن سره وي چې د روزمره د زری مقاصد د پاره دي د کټ کروندې د پاره استعمالېږي هغه نو سره پرښول کیږي د سرکما نور کې متي سامان لکه مرسکل سره وي یا جناور سره وي د دې د کور د کفالت یې د کور د سارنګ د پاره دي مطلب جدي د وغاني وي د څونه وي ګډ سروي وي هغه د سر نه پرښول کیږي د دې د ځا سره بل د کراچي څخه او د کوټ څخه کم کډوال روان دي هغه ته په زور زبردستي د نیولو پس بیا د دې د چمن ته چارواکي په خپل سکیورټي کې راولي من په لبنې افغانستان ته لیږي هغه 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 خلک دي سره اکثر کورنیان نه ورسره روډونو باندې په سړکانو باندې نیولې وي یا داسې په کوروتو نه نوځي دغه ته نیول سی وي بیا د خېږه دغه د کراچي سره وسم د رقم کورنۍ را روان وي دغه دا اوس میډه په زور زبردستي د کورونو خرایسلې وي د کورونو سره ایستلې وي د چمن پل تر ورسوله په ډېر نه ترسي پالات کې چارواکو پلاره باندې د پکه مخانه کې د مټرس شو کې دوه اجازه نور کاوي په سخت سره نه کېدل تر اوسه د دې پرچمن په لبنې افغانستان ته د یوه نن لیږي
ها یعنی مشکلات لا هم ادامه لري د پاکستان د پولیسو او امنیتي قواو د هغه رویه کې لا تر اوسه پورې د بدلون نه دی راغلی چې مهاجر په انساني طریقه باندې کورونه وباسي خبر ورکي او انتقال کړي تا نه ډیره مننه نعمت الله سر حدیثه کور دی ودان په مخه ده
تاسو هم ډیره مننه
په مخه مخه
تشکر از شما و از حضورتان در پروگرام حالا میگردیم بر به مهمانان گرامی ما البته به اجازه شما
بله مهربانی مهربانی
زیبا جان حشمت وجدانی خبرنگار و مدافع حقوق بشر هم در خط با ماستن
بله.
از پاکستان آقای وجدانی شما چی تازه ها را دارین اول اگر در رابطه به تازه ترین معلوماتی که شما دارین کمی معلومات بدین باز سوال های بعدی را انشاءالله مطرح میکنیم
سلام و احترامات خدمت شما خدمت همکار گرامی شما و خدمت شنونده های برنامه شما طوری که خبرنگار رادیو مشعل هم بسیار با جزئیات موردی را که در پاکستان روزانه اتفاق میفته و فعلا در جریان است صورت مفصل شرح داد من میخواییم چند مورد را اضافه بکنم اولی که وزیر اطلاعات بلوچستان امروز با لحن دیگه کنفرانس مطبوعاتی داشت و در او کنفرانس خود اینا تاکید کردند که اگر قبلا عملیات و جستجو از طرف روز انجام میشد اما فعلا این عملیات از طرف شب نیز انجام میشه یعنی به صورت 24 ساعته تیم های ما در حالت بررسی خانه به خانه است و همچنان در صحبت هایش از لحنشان طور فهمیده می شد که اونا گفتن که هر آن کسی که به طرف پاکستان با دیدگاه چپ ببینه با واکنش رو برو خواهد شد من فکر می کنم که فعلا واکنش ها در حد فیسبوکی میان دولت پاکستان و جانب طالب ها جریان داره که می تواند در آینده ها منجر به مشکلات بیشتر خواهد شد اما متاسفانه قربانی واکنش ها فقط مهاجرینی هستند که اینا فعلا در پاکستان زندگی میکنن و اینا بازداشت میشن و به اردوگاه ها انتقال داده میشن و از اونجا دوباره به افغانستان و در کنار اینا شرایط رو شما میبینین که در افغانستان نیز مساعد نیز زمستان و سرمای بسیار شدید در راه است و ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر میشه واقعا نشان میده که یک بحران انسانی است و نقض جدی حقوق بشری است.
وجدانی صاحب محترم، ببخشید وجدانی صاحب، وقتی که میگن سه راه دیگه باز شده و از این را مهاجرین روان میکنن به افغانستان و خاطر رفتن، خود مهاجرین چی میگن؟
مهاجرین کلا نگران هستند، چه افغانهایی که اسناد قانونی دارند و چه آنی از افغانهایی که به صورت غیر قانونی در اینجا زندگی میکنند. شما ببینید یک کسی که مدت 30 سال، 35 سال، 40 سال در یک کشور زندگی میکنه، در اینجا طبعا خانه داره، در اینجا حداقل سرمایه گذاری ابتدایی کرده، چگونه امکان داره که در ظرف یک ماه تمامی موارد را به مصرف برسانند بدون اینکه آگاهی داشته باشند و اینا از یک سرزمین اخراج بشه و به طرف افغانستان فرستاده میشن؟ شما باور بکنید که یک تعداد از مهاجرینی که ما با اونا در تماس هستم، اونا میگن که حتی ما چراغای خانه خود را خاموش میکنیم، دروازه را از بیرو قفل میکنیم، مثل یک زندانی در خانه خود زندگی میکنیم. احساس بکنیم که چی وضعیت را این مردم خواهند داشت در این شرایط بسیار بده که متاسفانه به وجود آمده. این خود نشان دهنده ای است که اینا اگر کار و روزگار نداشته باشند و بیرون نشن از خانه، حداقل نفقه خانواده اینا چگونه تامین خواهد شد؟ این میتونه یک مشکل بسیار جدی را به وجود بیاره. در کنار یا یکی از موضوعات بسیار نگران کننده ای است که من با یکی از دوستا در تماس بودم، اونا گفتن نواشی که من دارم قیمت اونا در حدود 100 هزار یا 200 هزار کلدار است، اما به من میان مردمای یا پاکستانیایی که در اینجا هستن برام میگه 10,000 بته یا 20,000 بته، و به این ترتیب یک تعداد خانه هایی را که اینا خریدن اگر قیمتش 30 لک تا 40 لک باشه از اونا میخوای در بلد 200,000 کلدار پاکستانی. خب این خودش جنایت را نشان میده. این مردم 40 سال بوده زحمت کشیدن یک سرمایه را به دست آوردن، حال فکر بکنین این سرمایه صفر میشه، به اون چیز میشه. بنان میتونه یک مشکل بسیار جدی باشه. باید
بسیار تشکر آقای وجدانی. فوزیه جان احسان استاس په اجازه غواړم چې د خپل بل محترم میرمن نظر واورو چې هغه څه فکر کوي، او زمونږ بل میلمه د نړیوالو سیاسي او بشري حقوقو تحلیلګر او کارپو ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب دی. حکمت صاحب محترم، ته په منطقه کې هم بلدي، بلوچستان خواته کوټه پیښور دی ټولو منطقو کې، دوی وایي چې درې نورې لارې پرانستل کیږي. د دې لارو پرانستل به فکر کوي چې د افغان مهاجرینو او پناه غوښتونکو په بیرته لیږلو کې هغه مشکلات حل کړي چې دوی هلته سیمې کې چې د پاکستان اخوا اړوي یا دې خوا انتظار دي، په دوی باندې سختۍ راځي، مشکلات راځي، دوی توهین کیږي او دوی هلته دوه درې ورځې پاتې کیږي، لوږه، تنده، هر نوع مشکلات دوی لري او شکایت کوي. څه فکر کوي د لارې مسؤلین دي دوی مشکلات به حل شي ستاسو په فکر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درنه ستاسو همکار ته، د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته، لومړی خو غواړم دا خبره وکوم چې د ټولو نړیوالو قوانینو په اساس باندې چې د مهاجرینو په اړوند باندې موجود دي، د پاکستان د حکومت او پوځ دغه پریکړه د ټولو هغه نړیوالو قانونونو خلاف، د انسانیت او بشریت خلاف یو وحشانه پریکړه ده. دا یو پریکړه چې په تاریخ کې موږ بیلګه د دوه نړیوالو جګړې پر وخت باندې لرو، چې د هیټلر پوځونو پریکړه کوله چې يهود نيشته په کوم ځای کې په څه شکل باندې باید ځای پر ځای شي، څنګه فلټر شي، د کومو کمپونو څخه تیږي او څه وحشت ورسره وشي. موږ د شوروي د اشغال په دوران کې د افغانستان دغه یو تجربه درلودله، د اسرایل اوسنۍ سیاست په فلسطین کې بنا ان دا عمل نه انساني دی، نه اسلامي دی، او نه هم د گاونډي توپ دی. موږ افغانان په کل کې د دې ستونزې د حل لپاره تر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی، بیا غږ کوي چې د پاکستان حکومت او فوز دې ته متوجه کړي. راځو دې ته چې د مهاجرینو ستونزې چې دي، چې زه روزمره ورسره په تماس کې یم، ډېرې پیژنم، خپل حالات راته وایي، دا د ستونزې د حل لپاره دا اقدام نه دی شوی. دا پریکړه په حقیقت کې د ستونزې د نور بد شکل د راوړلو لپاره چې تر شا یې سیاست دی، د هغه لپاره شوی ده. تاسو فکر وکوئ چې هغه سړی چې ما سره په تلیفون کې خبرې کوي، 38 کلن دی، په همدغه شهر کې، په همدغه ځای کې زیږېدلی دی، ژوند د
یې کړی دی. دی نن تاسو داسې یوې جغرافیا ته لیږي چې د ده پلارنۍ ټاټوبی دی، مګر دی هلته نه خپل کلی پیژني، نه مسجد پیژني، نه منطقه ورته معلومه ده، نه یو خاورین کور لري، نه کاروبار لري. په دغه 8 کاله کې چې ده څه کړي دي، دا ثروت لکه مخکې چې تاسو میلمه وویل، په زور په وحشت ځینې اخیستل کېږي، دی په خالي لاس لیږل کېږي. دغه درې لارې چې تاسو وایست، دا هغه فرعي او بوري لارې دي چې د پاکستان پوځ به د دې لارې څخه ترهګر لیږله، اوس یې هم لیږي. همدغه دروازې اوس په جبري توګه خلاصېږي، او دغه افغانان په جبري توګه باندې په دې افغانانو کې داسې افغانان دي چې دوی کېدای شي چې سبا د هلمند د ریګستان د لارې څخه ولیږي، مګر دوی اصلا د کندوز د تخار اوسېدونکي دي. تر هغه ځایه پورې د دوی رسېدل تګ او بیا هلته د دوی میشت کېدل دا هغه سرنوشت دي چې دغه په سلګونو زره په راتلونکي کې میلیونونه افغانان ورسره مخامخ دي. دا بشري فاجعه ده، او د دې فاجعې مستقیما د پاکستان پوځ، د پاکستان حکومت او هغه څوک دي چې تر دې شال لري. زما ځکه په نړیوالو باندې دا دی چې تاسو د افغانستان د حکومت اوسني امکانات وسنجوي چې هغه د دوی لپاره په یو اونۍ کې کېدای شي خوراک او څښاک برابر شي، مګر دا انسانان دي دراتلونکي لپاره شونځي ته ضرورت لري، سرپنا ته ضرورت لري. دا پروسه باید ودرول شي په یو منظمه توګه باندې د نړیوالو ټولنې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې تر نظارت لاندې په دا طالبانه توګه باندې مخته ولاړ شي. هغه څه چې اوس د ډیورن پر کرښه باندې جریان لري، زه ورسره آشنایی لرم، ورسره په تماس کې يم. دا بشری فاجعه ده، داسې بشری فاجعه ده چې قربانیان یې کېدای شي په لسګونو زره ماشومان، زاړه، مېرمنې او هغه څوک چې صحي تکلیفونه لري. که د دې مخه ونه نیول شي، دا جنایت په تاریخ کې همداسې ثبت شي لکه نور جنایتونه چې ثبت شي.
حکمت صاحب محترم، دغه درې لارې چې تاسو یو څه معلومات ورکړل، یعنې دا غرنۍ لارې دي، څه ډول لارې دي، پخې لارې دي، دوی به په دې لارو باندې څنګه ځي، څومره مشکلات به نور دوی ګالي؟ زمونږ مقصد په همدې کې هم دی چې د زموږ اورېدونکو پې پوه شي. ټول خو به دا معلومات نه لري چې دا څه ډول لارې دي. تاسو ویلې چې د دې لارونه مخکې د پاکستان پوځ استفاده کوله، هغوی خو به موټرې لرلې، هغوی خو به وسایل لرل، دا مهاجر به څنګه کوي؟
د ډیورن تر کرش پورې د لارو ته د پاکستان د پوځ پوسټو ته لارې تللې دي. ډیر یې خامه دي، یو اندازه یې پاخه دي چې د پاکستان پوځ ته ګور اتاک باندې کوي. د ډیورن د کرش ها خوا ته دغه پوسټو ته یا دغه عبوري نقطو ته هیڅ نوې سړک وجود نه لري. وی چې د هلمند په ساحه کې دي، دا په ریګستان کې دي، هغه ریګي ساحه د چپاغه کې هر موټر تک خصوصا د لاري موټر تک راتک نشي کولای. هغه نرم ریګ دی، خاص موټر کولای شي چې تک راتک وکوي. دنا اند خلک باید یا پر پښو باندې ولاړ شي یا د حیواناتو په ذریعہ باندې. دا داسې منطقه هم ده چې د هلمند تر منځنی نقطې پورې چې د خلچ ولسوالي ده یا د هزارجف ولسوالي ده، تر یو 130 کیلومتر زیاته لار ده چې دوی اوبه نه لري، د شپې تیرولو ځای نه لري، کلی پراته نه دي، هلته انسانان ژوند نه کوي. په دې لار باندې په حقیقت کې دوی په ژوند په مرګ محکومول دي چې دې لارو ته ولیږي. شبه دا ول چې د غلام خان د لارې څخه، د انګورو اډې د لارې څخه، د تورخمو د سپین بولدک د لارې څخه دوی ته سهولتونه ایجاد شوي وای، تر څو چې د هغه لارې څخه دغه لارې او موټر چې دوی خپل کورنۍ پکې بار کړي دي، تر یو ځایه پورې کولای شي چې ځانونه ورسوي. یعنی په واقعیت کې د انتقام پر روحیه باندې د پاکستان حکومت غواړي چې د طالبانو څخه انتقام واخلي، ولې انتقام د طالبانو څخه نه اخلي بلکې
حکمت صاحب محترم. او حکمت صاحب محترم، دغه چې تاسو ویلې چې دا ټول ریګ دی کنه، دغه سي دخته د مثلا فاریاب کې چې هغه ته دخته لیلی وایي، او د دې قصې ټول ته معلوم دي چې دا مونږ لیدلې دي چې رښتیا هم تاسو موټر نشیت لای ک فقط چالان کې یو قدم کتلې بین ولار دی، ته به د موټر لاندې تختیګ دی او بیا به د موټر ټایر په برابرې به موټر زی. دا مونږ لیدلې دي، مونږ په دې پویګو. خو اوس خبره ده چې د افغانستان حکومت اوس یو سلاره جوړول شي چې دغه مهاجر چې په دې دخته تیریږي، دا خود 200 نور ستونزو سره مخامخ کیږي. د دې مسولیت د چا په غاړه دی؟ دا به څنګه کیږي؟ دوی خو به ماشومان په لاره کې عمرې، مېرمنې، نارینه چې نه وبلري، نه لای شي، نه سفر کولای شي، دا خو یو بل مشکل پیښ شو. ولد د نورو لارو نه، تاسو څه فکر کوئ؟ غلام خان انګور یا نور لارو نه، انګور لري نه، دوی نه لیږل کیږي چې دا درې لارې ورته پرانستې دي. دلته هدف څه دی؟
هدف سیاسي دی. هدف د پاکستان د اوسني وضعیت څخه، د پاکستان د حکومت
او د پوز بیا د نړیوالې ټولنې څخه سیاسي او اقتصادي رشوت اخیستل دي ولې شتلې ځکه دوی دغه څه غوړه کړی دي چې په داسې لارو باندې دوی تر ډیورن کرشي اړوي چې تر هغه وروسته دوی د پاره نه لارسته نه ترانسپورت نه د شپې تیرولو څهسته هغه څه چې د طالبانو حکومت کولای شي هغه دا چې خپل امکانات ورته ورکړي دوی دا امکانات ورته ورکړي دي تر 2500 پورې د دفاع د وزارت د کورنۍ چارو د وزارت هغه لاري چې دوی لري بارولون کې هغه ورته ورکړي دي خصوصي سکتور په افغانستان کې شابس ورته وایم هغه خپل ټول امکانات دوی سره شریک مګر دغه امکانات د دغه یو ګروپي اخراج سره د افغانانو کفایت نه کوي تاسو فکر وکوي چې یو مېرمن چې حاملدار ولا د حاملداري ورځې ولا درش په تیرې کړلې پر سرحد باندې د دې د پاره نه نرس و نه ډاکټر ولا فشار به جګ ولاړلې بل اخر د دې د ولادت ته پاره حد اقل لمړني امکانات نه وله ولادت وکولې په هغه کمزای کې چې دوی ځای پر ځای کړو د دې مېرمنې ته د پاکستان ملیشو او جنایتکار پونګ اجازه ورنکله چې تری سیه مرکز پوری ولاړ شي ولادت وکړي به تر اوږي یعنی تاسو فکر وکوي چې د فرد په شکل باندې کتاسو ماجنین افغانان د بل ځای څخه مستل کیږي او په هیوادونو څخه مستل کیږي سویدن د څو ورځې مخکې دوه پروازه ولېږل له تاشکند ته په ډیره محترمانه توګه باندې اسناد ورته ورکړل مالی مرسته هم ورته ورکړل تاشکند ته د کامیاب په واسطه باندې ولاړ له کابل ته مګر دغه شی وحشت
ترکیه نه ولېږل هغه دی bale
د ترکیه نن استل سوي دي د نور اور پای هوادونه هغه څه چې پاکستانیان کوي دوی باید پوسی چې دا ری دي اوس د پښتونخوا په سیمه کې په افغانستان کې دا لزر را پیدا شوی دي چې کدوی افغانان د خپل خاورې څخه باسي یعنی افغانان خپل خاورې کې اوسېږي کټو پېښور بلوچستان وزیرستان د ازموش خاورې ده نو بیا د دغه خلکو د پاره پکار ده چې ټول پنجابیان د دغه خاورې څخه په تجارت کې که پوز دي دا باید ووسی ویش باید د څه پراټک باندې ووسی پنجابی ته دې هغه خپل خاورې مبارک وي ما افغان ته دې پښتونستان او افغانستان مبارک وي موږ دا افغانان چې حالت کلی دی او ترکمن افغان چې سره ته کول ول زی چې راغلم ما دا ابریشم خالی نوم اخستلې پاکستانی تجارانو په کراچي کې نه پیژندلې ول دا څه شي چې ته کوایت ما کارخانه جوړه کړه حالت نه تولید وکولې اوس بازار لرم مارکیټ لرم د افغاني ابریشم خالی نه چې د پاکستان په نامه باندې نړۍ ته ساجریږي مګر مارکیټ دکان را باندې وټړلې زه دا غزه چې د افغاني کابلی په نامه باندې راوښړلم د لکونو پیسو اموال په دکان کې پاتسو ملي نو سروت می پاتسو پس پاکستانیان باید اوسی چې افغانان د دغه سی وحشت په مقابل کې آرام نشي کښنستلې موږ نن د سندو سره مخامخ یو مګر سبا پر تاباندې ترانځت دریږي منځنۍ اسیا د لاس څخه وځي د پښتونستان خاوره د لاس ورته دوی باید دا وحشت ودري زه د نړیوالو سازمانونو کور ودانې وایم چې دوی ځک پورته کړی دي د اخیره داسې وکوله زه د هغې امریکایي مېرمنې چې په افریقا کې ګرځېدل د افریقا ماشومان یې ژغورل
انجلینا جولي
هغه یو انسان ده جولا ګرم دا هم یې روي چې هغه هواد چې په نړۍ کې نومړی تخلص اسلامي وله پاک او جمهوریت هغه نن د هیټلر غوندې جنایت دی د اسرایل د پوز غوندې یو جنایت دی بشریت باید په اوخله پاکستان ته وایي چې یا به د بشره حقوق منیا او یا د نړیوالو سازمانونو څخه ستاغړی ته لږ کیږي ته د واشي حکومت د پوزي حکومت په توګه باندې د نړیوالو ټولنې په وړاندې پرورې او مشکلې کړیم د خغواړو په غیر له دې چې خدای شي چې د لیستاسي د یو چا د جنایت
تشکر آقای حکمت به شما بر میگردیم بسیار زیاد تشکر از معلومات بسیار زیاد و همه جانبتان اجازه بتین از آقای وجدانی هم بپرسیم معلوماتشان آقای وجدانی طوری که در مقدمه هم یادآور شدیم سازمان های حمایت از حقوق پناهجویان همچنان به شمول شخصیت ها مثل انجلینا جولی خواستار توقف اخراج اجباری افغان ها از پاکستان شدند و 280,000 مهاجر طبق معلومات سازمان ملل حالا از اونجا اخراج شدند. به نظر شما تقاضاهای بین المللی، تقاضاهای نهادهای حمایت از مهاجرین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و این روند باعث کاهشش یا حداقل توقف موقتش شود در آینده چون خواست همه همیست که حداقل برگشت آبرومندانه و تدریجی باشه شما فکر میکنین چون این نشانه های در پاکستان وجود داره که مقامات تصمیمشان تغییر بتن؟
ما دو مورد را میخواییم اضافه بکنم مورد اولی که مثلا ببینید شما دولت پاکستان نخست وزیر پاکستان وزیر داخله پاکستان اکثریت اوقات در کنفرانس های مطبوعاتی خود بسیار به صورت واضح و فشرده اونا اعلام میکنند که ما هیچ نوع قانونی که مبتنی بر در عرصه مهاجرین است ما امضا نکردیم. مثلا اونا بیشتر کنونسیون های 1951 و 64 را بیشتر مثال میتن که ما امضا نکردیم، بنابراین ما مهاجرین را به اساس قوانین داخلی پاکستان اخراج میکنیم. یک موضوع یعنی اینا نشون میتن به یک شکلی که در قسمت اخراج مهاجرین ما تابع هیچ نوع قانون بین المللی نیستیم که پاسخگو باشیم. و از طرف دیگه ما از نهادهای بین المللی، جامعه جهانی به شمول خانم انجلا جولی سپاسگزاری میکنیم که اینا در عرصه مهاجرین صدای خود را بلند میکنن، در حمایت از مهاجرین دادخواهی میکنن، اما تا این لحظه تا این جای کار هیچ نوع تغییر در تصمیم پاکستان مبنی بر اینکه در قسمت اخراج مهاجرین تجدید نظر بکنن دیده نمیشن. چون ببینید روزانه لحن اینا تغییر میکنن. من فکر میکنم که دولت پاکستان که در رأس بیشتر توسط نظامیان پاکستان به پیش برده میشن، من فکر میکنم که اینا بیشتر تقاضایشانی است که به یک شکل با جانب افغانستان که نظام فعلی حاکم است که طالبان هستند وارد مذاکره شوند، خواسته هایی که اینا دارند از اونا به یک شکل با اونا مطرح شوند و این خواسته ها ای که چه خواسته هایی از پالیسی پاکستان در مدت 40 سال هر نظامی که در افغانستان آمدن اینا به اون مخالف بود و بالاخره توقعی که بیشتر از طالبان می رفتن که مدت 20 سال با اینا در یک مسیر در حرکت بودن، تقاضا بری بود که ممکن طالبان بتانه در بعضی از اهدافی که دارن اونا کمک بکنن، اما فکر میکنیم که معادله برعکس شد. حال دولت پاکستان بیشتر تقاضایشانی است که با یک شکل با جانب طالبا وارد مذاکره شوند به خاطر حل مشکل و جانب طالبا این موضوع را درک کردن و اونا هم
آقای وجدانی شما گفتین که پاکستان گفته که هیچ قانون بین المللی را در رابطه به موضوع مهاجرین یا برخی قانونا را پاکستان امضا نکرده. اول خب پاکستان پول میگیره به نام این مهاجرین، از منابع مختلف پول دریافت میکنه. دومی که جانب افغانستان قوانین بین المللی مهاجرت امضا کرده، با تمام کشورهای قانون موجود است. چرا طالبا صدا بلند نمی کنن، از جامعه جهانی، از سازمان ملل نمی خواهند که حداقل اینا اقدامات کنن اگر جانب پاکستان نکرده؟ این موضوعات شما چطور میبینین تناقض بین از اینا را؟ مثلا از یک طرف پاکستان پول میگیره، از طرف دیگه باز میگه قوانین امضا نکرده و خاموشی طالبا چیست؟ چرا تقاضاهای جدیدتر مطرح نمیکنن؟
این کنونسیون ها را اگر مطالعه بکنیم، کشوری که کنونسیون امضا نکرده پاکستان جزء کشورهایی است که به کنونسیون ها متحد هم نیست و امضا هم نکرده و از جانب دیگه پولی را که پاکستان در مدت 40 سال از آدرس‌های مختلف به خاطری که مهاجرین در پاکستان زندگی میکنن پولی را به دست آوردن، موضوع جداگانه و بحث جداگانه است. جانب طالبا من فکر میکنم اونا اکثریت اوقات بالای جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، اونا نیست صدا کردن که پاکستان در قسمت اخراج مهاجرین باید تجدید نظر بکنن. اما اصل موضوع در این جهت شما ببینید OIC باید سازمان همکاری جهان اسلام است، کشورهای اسلامی است، باید اینا با پاکستان وارد مذاکره شوند در قسمت اخراج آبرومندانه مهاجرین باید تصمیم گرفته شود.
خود چی تصمیمه آقای وجدانی؟ به نظر شما اخبار و گزارش ها را میشنوین، در داخل پاکستان هستین، مسائل دنبال میکنین، مثلا دمی مقطع اعلامیه ها صادر شده، تقاضاها جدا از هر طرف شده، مگم چی اقدام عملی امید قم میتونه شوه؟ یعنی سازمان ها چی بخواین، چگونه اقدام عملی را تقاضا کنن که باعث توقف همی روند شوه؟
ما فکر میکنم سازمان هایی که با پاکستان از نزدیک کار میکنن و با اونا در تماس هستن فقط به یک اعلامیت اکتفا نبکنن، باید اینا با حکومت پاکستان وارد تعامل و یا مذاکره شوند. حداقل میادی که اینا تعیین کردن این میاد بیشتر شود تا مهاجرین یا افغانایی که در این سرزمین زندگی میکنن به صورت آبرومندانه مدت بیشتر شود، مرحله ای شود، و اینا بتانن امو دارایی را که نیمه دارن و مقیمت مناسبش به فروش برسانن و به صورت تدریجی اینا به افغانستان انتقال داده کمن. شما ببینید دو فاجعه در افغانستان رخ داد، فاجعه که در هرات رخ داد، ما این زیاد از هموطنان خود را از دست داریم، طالبا فعلا در اونجا مصروف هستن. این فاجعه دومی است که شما ببینید، اسمی که شما هم در گزارشتان گفتین در حدود 300 هزار نفر میتونیم بگیم که اخراج شدن، آیا جانب طالبا آماده ای هستن که 300 هزار نفر را بپذیرن؟ این 300 هزار نفر عدد نیستن، اینا انسان ها هستن. نظر به گزارش ملل متحد 60% از اینا را اطفال تشکیل میده.
بله،
بنابراین
بله.
میتونی یک فاجعه انسانی و بشری را به
وجود بیاری. وجدانی سه محترم، بله وجدانی سه محترم، تصدی رو خورتک و تشاره اکرا دادو ماشومان و مسئله هم دیر جدی موضوع ده چه زیاتره مثلا دوینی ولی دی بندی خانو که اچولی دی، زیاتره ایس نپیگی چه استیلی دی موترو که اچولی انتقال کری دی، اگوی نپیگی چه رلاشی دی کورانه یونه جلا شوی دی، ده یوا مسئله ده. زخوارم دو فوزی جان احسان پی اجازه و وجدانی سه پستاسی پی اجازه خپل بل ملما حکمت الله حکمت نفتنه دا پختنه وکم یا داغه نظر پدی برخه که وقتمه چه آیا دا پاکستان داغه فشار چه دا مهاجر و دیستلو یا دا پناغختون کو دیستلو نه دا یوی وسیله پتوگه کار اخلی نیره پوتونه لقراره دا دی مقصد سده دوی دا طالبانو نسغوالی یا مشکل خوده چه دوی دا تی تی پی خبره که بل مشکل کشه ده سنگه کولشی پاکستان دا فشار پو طالبانو بانده راولی او آیا طالبان با دست فشارون تا غاره کی دی چه دا پاکستان خپل اغا مشکلات چه دوی غواری وربانده شرایط کی دی طالبان اغا شرایط همانی او آیا دا با دا افغانستان پا گته وی که پاکستان دوم را فشار پا طالبانو بانده دا طالبانو پا حکومت بانده ها چه او افغانان مثلا داغی پا بدل که ظلمون گالی فشارون گالی دا سرقم انسانی سلوک ده. حکمت الله حکمت سیب فکر کوی طالبان با دا پاکستان زن غختون تا تسلیم شید دا فشار پا مقابل که
استاسی پشتنی جواب تر ازم غوالم دا تاریخ پا حفیزی بانده د امریکا متحده ایالات و اروپا ته عربي ملکونو ته دا اروپایات کم چې دا هغه افغانان دي چې تاسو پر خلو پر شندانو مچوله او د شوروي سره هر ورځ په جګړه کې سرونه نظرانه کول. شوروي تاسو ته په ګوندو کلی، تاسو دوی ته د کلاو د بانکونو او د ثروتونو دروازې خلاص کړي دي. دا هغه افغانان دي چې تاسو د سړې جګړې د سیاست قربانیان سو شوروی مات کلی، تاسو د دوی سره خیانت وکولی، شام ورته وروګرځول. پاکستانیانو ته غواړم وایم چې هغه پاکستانیانو چې په غیر له دا څه څه نه پیژندل، نن دی قابلی په سند کې هم خوري، قابلی په پېښور او په کوټه کې هم خوري، هغه چې باغ او تمدن یې نه پیژندلې، د همدغه افغانانو د برکت څخه دوی نن د انګورو د انارو د مڼو باغونه لري. دا هغه افغانان دي چې تاسو ته تمدن او انسانیت راوړی دي. د خدای او د قران روی ته وګورئ مه زوروي.
بله
تاسو د پښتنې په جواب باندې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې هلته خراب شوې دي. پاکستانیانو خپل شپږ موارد د طالبانو اسلامي امارت د دوی تر حاکمیت کېدو وروسته وړاندې کړل. دا ډېر محرمه موضوع ده، ولی زه دقیق د لوري کې څه خبرې ما دا هغه جملې څخه پر ډیورن باندې د ویزې دیورن د پرسنیت پیژندلو، د کالداري د سرتاسری چلولو او په بلخ کې د پاکستان د پوز د اډي خبره مطرح شوله. کوم وخت چې طالبانو د دغه وړاندیزونو په وړاندې باندې عکس العمل وشول، ورته وویل چې موږ دا کار نه کوو، نو د پاکستان پوز په غوسه وویل چې موږ پر تاسو باندې بې ځایه سرمایه گذاري کړې ده. نن چې کوم انتقام دوی د طالبانو څخه غواړي واخلي، هغه د دوی خپل کار دی. طالبان حکومت دی، پوز لري، که جګړه ورسره کوي که څه. مګر نن خو هم هغه افغانان چې دا غو د برکت څخه پاکستان اتونی قدرت سلو نړیوال شهرت پیدا کړي، اقتصادي نن خو دوی دا غو څخه او هغه افغانان څوک دي؟ میرمن دي، ماشومان دي، یتیمان دي، کوند دي، سپیږی دي، ملکی خلک دي. بنا ان بشریت دا واوري ستاسو دغه شایسته خبرونه د لارې څخه افغانان دي.
بله
سمه جن ملت واوري چې دا عمل په تاریخ کې د لاکس عمل څخه نه پاتېږي. نن موږ د سندو سره مخامخ سبا موږ دا څه کولای شو چې بیا د پاکستان ته ورپیاد کوي چې وای د طالبانو حکومت څه کولای شي. د طالبانو حکومت مخکې تاسو درانه میلمه دا خبره وکول چې د هغه امکانات اقتصادي وضعیت په دونه کې نه دی چې دوی په سلګونو زره میلیونونو افغانان هم ځای پر ځای کې هم دې د کار فرشته ورته وکړي هم دې ډوډۍ ورته ورسوي هم دې د چاکو بوت ورسوي هم دې سرپنا ورته جوړه کړي هغه دې کار د فارغ خپل ټول امکانات په کار اچولي ولې دا امکانات د لس صد د فارغ هم کفایت نه کوي نیو صد د خلک په دې جمی کې د فاجعه سره مخامخ کیدونکي دي لازم دې ته چې ولې سیاست داسې حالت ته ولاړلی پاکستان په کول کې د افغانستان د پرګوندو کولو د فارغ ډېری هڅې وکولې د سړي جګړې په ختم باندې دوی کوم وخت چې د نجیب الله حکومت سقوط وکولې دوی دا هڅه وکوله همغه مجاهدین چې دوی روزلي و هغه هم د دوی په مخالفینو تبدیل شو د طالبانو خپل لاټړ وکولې نه همغه طالبان چې دوی لاټړ کولې د دوی په مخالفت دي پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان د خپل 2000 کلن تاریخ څخه په استفاده باندې نشي کولای چې د یو نوي استعماري جغرافیا برخه ځان وګرځي ولې به یو شګوندې په توګه باندې د پاکستان سره د گزاري او د شجون کول امکانات ستدي په دې شرط چې پاکستان انساني اسلامي او د گاونډیتوب اصل ومني مخکې وویل چې پاکستان کانوانسیونونه نه مني ځنه کانوانسیونونه ځنه موارد چې حکومتونه نه دي منلي پګر په نړیوالو قوانینو چې دا غوي رعایت نه نړیوال ټولنې د خواخ جبريش نه رل کېږي تاسو فکر وکوي چې کته تاسو په اروپایي هواد کې د امریکا په متحده ایالات کې پیداسي ژوند وکوي کار وکوي تاسو چې ځکاله درې کاله یا اته کاله وروسته د دې هوا تابعیت اخلي رائے ورکولای شي کار کولای شي ژوند کولای شي مګر په دغه پاکستان کې دغه افغان چې پیداسوي دي ژوند یې کړی دي مالیا یې ور کړی دي کار یې کړی دي څنګه د دې ټول حقوق څخه به برخې کیږي په وچ لاس باندې لیستل کیږي په یو تم ځای کې شي مخاردار پر راګرځول کیږي پر نورو شي ما شمانو باندې او په زور یې ستل کیږي
تشکر آقای حکمت
جای مسئول پاکستان دی او پاکستان باید جواب وایي
بسیار تشکر آقای حکمت چون وقت برنامه بسیار کم مونده سوالی را با آقای وجدانی هم طرح کنیم آقای وجدانی سوال آخر اجتماع میپرسیم به نظرتان یک من یک دو سوال دارم اول سوالم ایست که البته شنونده ها پرسیدن در فیسبوک نوشته کردن فوزیه نعمت یک شنونده ما پرسان کرده که از کجا معلوم که تمام مهاجرین که اخراج میشن افغان ها باشن و در بین از اینا کسای دیگه از پاکستان و منظور خاص دیگه یعنی وارد افغانستان نشن در این برنامه اولی سوال شنونده ما رو جواب بدین باز من سوال خودم مطرح میکنم
اصلا نگرانی در این قسمت وجود دارد که چون یک تعداد از مهاجرینی که اخراج شدن حتی اونا تذکره پاکستانی داشتن اما با وجود داشتن تذکره اخراج شده بودن نگران در این قسمت وجود دارد که ممکن در میان اخراج شدگان یک تعداد ممکن افراد اشخاصی باشن یا باشندگان پاکستان باشن که اینا به افغانستان انتقال داده شون چون اکثریت کشورهای جهان نیز اعلام کردند که اونا کمک های مالی میکنن بر افغانستان خب جانب دیگه وقتی که ما میبینیم جانب طالبان نیز اعلان کردن که ما کمیته های مشخص ساختیم در میان این کمیته ها یکی از کمیته هایی که ارزیابی میکنه و بررسی میکنه تمامی افراد و اشخاص را بایومتریک میشن اینا تا تشخیص دهند که اینا واقعا افغان هستن نیستن در این قسمت جانب طالبان نیز اعلام کردن که ما آمادگی داریم و در قسمت تشخیص افراد جدی کار میکنیم
خواه یعنی ده اندخنه یا مسئولیت ده طالبان و ده چارواکو ده بله
بله شما سوال داریم؟
نه زما
ما با اجازه تان خواهیم سوال خودم مطرح کنم و سوال دوم از شما ایست که خب گزارش های وجود داره و تحلیلگرا همچنان تبصره میکنن که امی روند اخراج با مشوره بین طالبا و حکومت پاکستان صورت گرفته شما در اینجا چقدر فکر میکنین حکومت پاکستان و طالبا در اخراج با هم مشوره کرده باشن؟
از یک طرف وقتی ما میبینیم این ذهنیت وجود داره در میان مردم که ممکن یک تفاهم صورت گرفته باشه چون سابقه کاریه که طالبا در مدت 20 سال با پاکستان داشتن به شورای کویته و شورای پیشاوری که در اینجا فعالیت داشت طور تصور میشد که ممکن همچون یک تعامل صورت گرفته باشن اما من فکر میکنم فعلا زود است و قبل از وقت است که در این مورد تبصره‌ای وجود داشته باشه که تصمیم دو جانبه گرفته شود و در ارتباط بی که من فکر میکنم طالبا وقتی در مدت 2 سال با اکثریت کشورهای جهان با اونا خواستن که در مورد نوع حکومت داریشان و قوانین سختگیرانه ای را که اینا علیه زنان به وجود آوردن تا فعلا از تصمیم خود صرف نظر نکردن. من فکر میکنم طالبان هیچ امکان نداره که در مقابل خواسته ها نیستن بتن و اونا از یک طرف طوری که ما شما در جریان هستیم.
وجدانی سه محترم، وجدانی سه محترم،
ماجرین قانونی دمیز بفرستند.
وجدانی سه محترم، استاد پی اجازه یو دقیقه حکمت الله حکمت صاحب تور کو چاغه دی برک سه فکر کی پروگرام ختمیږي. حکمت الله حکمت صاحب یو دقیقه وخت لري کافی میره بنی.
بل اول خو مزافخانان یو انانوی ټولنه یو زمج د کلی د مسجد خلق معلوم دي، زمج قومي او وطني اړيكي ثابت دي. که یو پنجابي په افغانستان ته ځي ځای پر ځای کیږي نو هغه قرباني دي، ضرورت نسته د دې څخه تشويش ولرو. هغه کمیټي چې تشکیل شوی دي چې د کورنۍ چارو د امنیت ریاست کارکنان کوي چې باید تثبیت هویت وکړي ورته وره کې د خلک به بایومیټریکي په اساس زه هیڅ تشويش نه لرم. دا زموږ خبرې ته چې آیا تفاهم شوی دی، آیا یو څوک خودکشي کوي؟ هغه طالبان چې نن د اقتصادي پروژو د پاره پر خلکو باندې د مالی فشار راولي، لوی لوی کارونه کوي، غواړي ځان موافق وشي، هغه د دغه شی قرباني د پاره د پاکستان د پوځ سره دا کار کوي، په هیڅ صورت باندې زه باور نه لرم. حتی رسمی پاکستان وزارت خارجه دا خبره وکول چې موږ تر رسمي توګه باندې د افغان لوري سره کوم توافق ته نه رسیدلې، دا زموږ مجبوریت دی. راځم دې خبرې ته چې موږ افغانان په اوس وخت کې څه باید وکړو. تاسو دا خبرونه په کلو کې ډیره زیاته اوریدل کیږي، محبوبیت لري، خلک بیا بیا تکرار
کوي.
فقط یو خبر ده، موږ افغانان باید لا سره ورکو، ورورګلوي وساتو، ملي یووالی وساتو، چې د تاریخ د دغه ازمونه څخه بریالي ووزو. نړیواله ټولنه باید تشویق وکړي چې موږ ملاتړ وکړي. پاکستان د افغانستان د تاریخ، د هویت، د تیر او د راتلونکي دښمن استبلیشمنت دی. د دې په وړاندې باید موږ سره ودرېږو، قومي یووالی، ملي یووالی په لا سره ورکو، چې دا ستونزې په راتلونکي کې پر بریالي شو.
بله، تشکر از دو مهمان گرامی ما، آقای حشمت وجدانی خبرنگار و مدافع حقوق بشر و همچنان حکمت الله حکمت تحلیلگر سیاسی و حقوق مهاجرین که در برنامه حضور یافتن و نظریاتشان و معلوماتشان با ما و بیننده ها و شنونده های گرامی شریک ساختن. از مهمانای گرامی ما خداحافظی میکنیم و اخبار سر ساعت هم میشنویم.
عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. آصف علی خان دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، میگوید که در حال حاضر نزدیک به 6000 شبه نظامی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند و از آنجا در مناطق مرزی حملات را طراحی و اجرا میکنند. درونی در مصاحبه با نشریه امبسادور لانج که توسط 5 سفیر پیشین پاکستانی ایجاد شده است گفت جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان از مرز عبور میکنند، نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار میدهند و در کشتار مردم عام دست دارند. درونی سخنان هفته گذشته سرپرست صدارت پاکستان را بار دیگر تکرار کرد و گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان حملات تروریستی در پاکستان 65% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته است که این مسئله برای پاکستان نگران کننده است. طالبان هنوز به این اظهارات نماینده پاکستان در امور افغانستان واکنش نشان نداده اند، اما چند روز قبل سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه گفت که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده شود. رسانه های پاکستانی گفتند که از روز دوشنبه 3 مسیر دیگر برای بازگشت مهاجرین در مرز با افغانستان باز می شود. در خبر آمده است که مقام‌های پاکستانی نیز در این باره با مقام‌های حکومت طالبان گفتگو کرده‌اند، اما مقام‌های طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند. یک مقام پاکستانی پیش از این به رادیو آزادی بخش مشال گفته بود که در حال بررسی راه‌های دیگر رفت و آمد با افغانستان هستند. این اقدام به این دلیل صورت گرفته است که پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان از آن کشور را تسریع کرده است. مقامات طالبان گفتند که در چند هفته گذشته بیش از 300,000 پناهجو از طریق مسیرهای تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگردانده شده اند. تا ترکیه در 20 روز گذشته حدود 3000 افغان را از آن کشور اخراج کرده و به افغانستان فرستاده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در این جمع 7 کودک و 7 خانواده هم شاملند. ترکیه آن جوانان افغان را بازداشت و به کابل می فرستد که بدون اسناد هستند و به گونه غیر قانونی به آن کشور رفته اند. مقام های طالبان گفتند که سازمان بین المللی مهاجرت به هر یک از این افراد اخراج شده 12000 افغانی کمک نقدی هم کرده و خدمات صحی نیز به آنان عرضه شده است. افزون بر ترکیه، ایران و پاکستان هم اخیراً روند بازداشت و اخراج افغانان بدون اسناد را شدت دادند. به دنبال کاهش یکبارگی ارز دلار و سایر ارزهای خارجی در برابر افغانی، اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل می گوید که این موضوع به نفع اقتصاد مردم افغانستان نیست. حاجی زیرک سخنگوی این اتحادیه امروز دوشنبه به صدای امریکا گفت که حتی روز گذشته یک دلار امریکایی به 66 افغانی در بازارهای کابل معامله شد و امروز به 69 افغانی مبادله می شود. این در حال است که یک دلار امریکایی حدود 3 هفته پیش بین 75 تا 78 افغانی در نوسان بود. بعضی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که عرضه بیش از حد دلار در بازارهای مالی افغانستان تحت نام کمک به نظام اقتصادی این کشور و اعلام ایالات متحده مبنی بر آزاد کردن بخشی از دارایی های مجمد شده افغانستان از دلایل اصلی روند کاهش ارزش دلار در برابر افغانی است. کمبود نقدینگی افغانی در بازارهای کابل و لیلام دلار از سوی بانک مرکزی از دلایل دیگر بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار گفته می شود. در این حال بانک مرکزی افغانستان می گوید که این بانک از بازارهای پولی به گونه منظم نظارت می کند و برای کاهش ارزش اسعار خارجی گامهای را بر می دارد. در چندین شهر کشورهای آسیایی به شمول کابل، اداره های سازمان ملل متحد امروز دوشنبه به یاد همکاران خود که در غزه کشته شده اند، یک دقیقه سکوت کردند و پرچم هایشان را به حالت نیمه افراشته در آوردند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که روزا اتون بایوا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و 250 همکارش در این مراسم غمشریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نمایندگی‌های سازمان ملل متحد در توکیو، پایتخت ژاپن و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. یک اداره سازمان ملل متحد به نام UNRWA که از فلسطینیان حمایت می‌کند، می‌گوید که بیش از 100 کارمند این سازمان از آغاز حملات اسرائیل به غزه تاکنون کشته شده‌اند. به گفته وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل گروه تروریستی حماس است، بیش از 11000 غیر نظامی در اثر حملات نظامیان اسرائیلی کشته شدند که بیشتر آنها کودکانند. حدود 500 شهروند خارجی نوار غزه را روز یک شنبه ترک کردند و به مصر رسیدند. شین وونسینگ وزیر دفاع کوریای جنوبی با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده امروز دوشنبه در سیول ملاقات کرد و متعهد به حفظ فشار کوریای جنوبی بر کوریای شمالی شد. هر دو رهبر به افزایش مانورهای نظامی مشترک و همکاری با ژاپن برای آمادگی بهتر جهت رسیدگی به حملات کوریای شمالی و جلوگیری از آن نیز متعهد شدند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو ریدونکو د خبرونه همدلته پایته ورسیده. لینا جان روزبی په دې بل خبرونه کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت د کارپوهانو سره غږیږي.
تشکر شنونده های گرامی و بیننده های عزیز که تا حال با ما بودین. برنامه را راست البته دیدین و شنیدین. ما فوزی احسان و زیبا جان خادم با شما خداحافظی میکنیم. اما همکارم لینا جان روزبه با برنامه روایت امروز با شما خواهید بود. برنامه را دنبال کنین. خداحافظ.
او روز ساسی غک پروگرام ده هل ترشی او خپل حال بیان کن. مننه چه خبرونی او ری او خپل نظریات سرگنده.